دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او نادرا درته هر کاری وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصړی او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه لومړی د خبرو سرټګي پاکستان نا قانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړی نیټې د وتلو امر کړی دی د پاکستان حکومت پر افغان تاجرانو نوی بندیزونه اعلان کړی دي او سبا د کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مشت ټولو نا قانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړی نیټې دی په خپل خوخه وځي دا پاکستان دا کورونا چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکتی دا اکتوبر پر دریمه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډه ته دا وینا پر مهال ویل چې دا نوومبر تر لومړی نیټه روستو به قانون نافذ کونکو اداري نا قانونا کډوال په زور وباسي
فرسٹ نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا
دا نومبر لومړی نیټه روستو عملیات پیلو د دې لپاره په کورونا چارو وزارت کې دنه یو کاری ډله جوړه کړی دا او دا هغه خلکو جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي چې په غیر قانوني توګه اوسیږي بوکتی دا اعلان د نېشنل اپیکس کمیټې تر هغه غونډې سوشي بیروستو وکړ چې د پاکستان پر نگران وزیر اعظم او د فوج پر مشر سربیره د وفاقي کابینې غړو او د صوبو اعلی وزیرانو ګډون پکې خړې وو د سرفراز بوکتی په وینا د نومبر لړندومړي نیټه روستو به افغانانو ته یوازې پر پاسپورت او ویزی پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي نوموړ جا تکړه چې د اکتوبر لسمه بیا د اکتوبر د شتمی افغانان په برېښنایي تذکری سفر کولی شي په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وای چې په پاکستان کې لک تر لګه سلور افغانان تر گرفتاری رستو مړه شوی دي په پاکستان کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اکتوبر پر درې ما په بیان کې د افغانانو پر نیولو زورونو او د ورکیدو پر پیښو خفغان خولې دي په بیان کې راغلی چې په رستو ورځو کې لک تر لګه سلور افغانان تر گرفتاری رستو په زندان او یا روغتون کې مړه شوي دي په بیان کې دا نه دی راغلی چې هغو افغانانو د مړینې وجوهات څه وو دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده چارواکي وایي هغه افغانان نیسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پاکستان لنډمهالي حکومت لا د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې سندې ویلي د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړل د دغه اعلان لمخې له کراچۍ نه افغانستان ته د زینو سامانونو د لیګل لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټي پیسې جمع کړل شي د پاکستان حکومت ویلي چې دغه نو بندیزونو مقصد یې د سمګلینګ مخنیوي کول دي د کسنه محکمې نن په بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو 10% فیس لګول کیږي د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره پر سوداګرۍ نوی بندیزونه به په حقو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شایانو په فهرست کې شامل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وای چې په تورخم لارې د انټیګریټډ ترانزیت منیجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز یو مشر شاید خان پرون مشال دی ویل چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کم شوې ده د منصوبې په وخت سرت نه رسیدو لکبل دوړو خوته د مالونو ډک گاڑی په وخت نرسي او سوداګر یې ډیر مشکل سره مخ کړي په خو به هم تورخم د ورځې سباندې اتل سبا گاڑی افغانستان تل خو وس د دې منسوبې د تعمیراتي کار لکبل زین ورځو کې داشمیر 300 گاڑو ته راټیټ شي بل خو په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل مشر کرنل ریټایرډ عزیز خټک پرون مشالو تیویل چې په دې منسوبه 80% کار پوره شوه خو د دوړو خوته منده تاوتری خوالي او زین نور وجوهات لکبل دغه کار د ځنډ ښکار شوه او وس پر بیا کار پیل شوه دي د پاکستان فوج ویلي چې پرون د خیبر پختونخوا په ټانک کې د خوفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وجلی دي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو او فوجیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده د بیان له مخې دغه عملیات د ټانک په غریزه سیمه اعظم آباد کې شوې ده چې پکې د فوج لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټرو استعمال هم شوی او له وسلوالو په ګڼ شمیر کې وسله هم نیولې ده بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان په دغه عملیاتو کې د خپل شپږو ملګرو د وجنې تصدیق کړي او پر دغه محل یې د 15 فوجانو د وجنې ادا هم کړي دا بلخوا فوج الله دغه ادا په اړه سندې ویلي په پاکستان کې د دولتي رازونو د افشا کولو قانون افیشل سیکرټ اکټ 1923 لاندې جوړ ځانګړي عدالت د تحریک انصاف مشر عمران خان او د بارونو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف د سایفر مقدمه اوریدنه د اکتوبر تر 9 ځنډولې ده. نن د هغه عدالت جج ابو حسنات محمد ذوالقرنین په اډیالا جیل کې د کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال عمران خان او شاه محمود قریشي هم موجود وو. عمران خان د 2022 کال په مارچ کې دعوه کړې وه چې پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک د بارنې سازش پر اساس وړاندې شوی وو. نوموړي هغه مهال تور پوری کړی و چې په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر ورته په دې اړه یو پټ لیک یا سایفر استولې وو چې ورسخه ښکاري چې امریکا یې د ګوښه کولو په سازش کې لاس لرلو. امریکا دغه تورونه رد کړي وو او ناسمې بللې وو. او رسته خبر سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلېږي. ټاکل شوی چې سبا د انګلند او نیوزیلند لوبډلې د ګجرات په احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6 له نیدرلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنی لوبو 12 نړیوال کپ دی چې پای لوبه به د نومبر پر 19 کېږي. دا د مشال وړي خبرونه. خبرونه مله مشال رډي واوریدل. کچره سربان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باوري. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې چې ټول نا قانونه کډوال له هواده وباسي. آیا افغان کډوالو یستلو سره به د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راشي او کسنګ؟
اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل دي نه، کچره پاکستان ټول هم افغانان زور باندې افغانستان ته واسطې نو د ترخګري بیا هم نه کمیږي.
د ولسی ازادي او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس وای مصنوعي ذهانت د معلوماتو د کنټرول او نور مقصدونو لپاره کارول کیږي. پاکستان کې سہالات دي
چې ما شاید بلاکی ولې هغه د حکومت خلاف خبرې کوي. زه خو دا وایم چې خلک ډیسایډ کی باید انټرنیټ ازادي باید په باندې خو باندې نه.
د سوات په چارباغ کې مقامي خلکو د جنکو پر لوبو بندیز لګولې. خو جنکې لوبغاړي وای باید د جنکو لوب لپاره نوري اسانتیاوي ورکړي شي.
د سې ګراوند نشته چې دا جنکو لپاره د سې لوبي او د سې ماحولي په پرده کې چې هغه د سې د خپل لوبي د کرکټ کې او بیډمنټن کې
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لیتو تاسو غوږی خبری ساتي. ساسې پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. د پاکستان د ګران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هواده وباسي. پاک حکومت ناقانونه کډوالو ته ویلي چې د نومبر تر لومړی نیټه پورې د خپل وزي ګینې له دې رستو به په زور ایستل کیږي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تر ټاکلي مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. بلخوا څېړونکي وایي چې پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټې په غونډه کې د کیدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمیر د افغان کډوالو دي. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د ناقانونه کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کل وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط نه پس پاکستان تر راتلونکو ډیر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نه ښه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د نسبي پریکړې پر اساس جنګران وایي د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دویته وویل
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمکه د پاکستان خلاف استعمالیږي. خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشلو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه ترخګرو سکله وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکه هغه بار بار وایي سره پاکستان کې ترخګری افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستل لري نه ده، کچره پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطې نو د ترخګری بیا هم نه کمیږي.
د حکومت ته پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفرات بکټی د پریس کانفرنس نه پس کمپرا سیاستدان او پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان په خوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پانه ولیکل د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نړیوال تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه سرګند سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ځغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال مشال ریډیو ته وویل چې د هر ماښام د قدم وهلو لپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس نه پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزا او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کمی دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي، دوی ته بیرته ستنېږي کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هېوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې ام د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمی او ضروری.
ډیر تزینګران دا هم وجه دومره ګنښ مر خلک د ملک نه په زور وستل اسان کار نه دی. په پیښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په ډیره مشال لډیو ته ویل
دې دا یقینا یو ډیر غټ یو هیومن کرایسس به دا بالکل جوړي، او دا اوس څنګه پاکستان ټیکل کوي؟ پاکستان یقینا چې د پاکستان لپاره دا ډیر مشکلات بوي، په دې چې پاکستان په خپل اکونومي ډیر بد حال کې دی، او دا د باندې ډیر ریسورسز لګي دا ټول خلک، او دومره خو مطلب موږ سره هغه فورس نشته چې 11 لک خلک چې دي هغه مطلب ټول زمونږ د صوبې پولیس چې دی یو نیم لک نه زیات نه دي، مطلب یو لس لک خلک چې دا ته غیر قانوني دي، دا چې دلته نه مطلب وباسي دي لپاره ډیر مطلب ریسورسز نه لګي، نو دا یقینا چې دی یو چیلنجینګ معاملات.
پاکستان د اطلاعات نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانل لیکلی دی چې ټول نا قانون کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. ته جنګران دا هم وایي چې دا په خپل سر د کډوالو وستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د تونق برګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسر پر دې په دې حق له مشال لډو ته ویل
سیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړو چې په ریکی مونږ د ټولو هیوادونو نه د افغانستان کې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي، نو وایي چې هغه دې په زور او نه لګیل شي خپل وطن ته، نو دې والی سره مونږ په پاکستان نه هم د اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي، نو هغه چې په دې کې داسې خلک کېږي چې دا ژوند په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه یاوی مخ هم د تیر سلويختو کالونو د افغان کډوالو ملمستیا کړی ده، نو موږ امید کوو چې دغه ملمستیا به جاری شي.
د دوانې ولته چې سورې وړاندې په اسلام آباد او پینډای کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړو او 800 کډوالي نیولي وو چې وروسته په دوی کې 400 اسناد لرونکي کسان خوشی کړل. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ چټکه شوې، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې ده د پاکستاني پولیسو په حراست کې د ځینو افغان کډوالو د مرموزې مړینې په اړه غبرګون خولې دي. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې سرګندونې هم زیاتې شوې دي. په پاکستان کې ډېری افغان کډوال وايي په هغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال پر اسنادو درلودو سربېره هم نیول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند سرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته حالت پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګ شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټک بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پښتنې لرګینې کېږي او ضرورونه سره یېږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري کې نه لري، دا اسناد لري کې نه لري، مؤسسات د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، زورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولید شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه پر وختون او یا نورو ځایونو کې موندل شوی دي. سفارت وایي په تیرو دو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوی چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوی چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې هم زیاتې شوی او پاکستانی چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د سلر وشتو ځانمار ګو بریدونو لډالې په څوار لسو هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او زورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان حکومت د افغانستان ترانزټي سوداګری تړون لمخه په درامچو توکو د 10% پروسسینګ فیس یا ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. خو د افغان ترانزټ ریټ لاري کاروبار کوونکې سوداګر او اقتصاد پوهان وای د دې پریکړې په نتیجه کې پاکستان ته د ګټې پر ځای د مالی زیان زیات امکان دی. تفصیل شبیره مجانډک.
پاکستان کې د کسٹم محکمه کوم چې هواد کې د قانوني تجارت برآمدات او درآمدات نه علاوه د ډول ټیکسونه راټولوي او د قاچاق مخنیوي هم کوي. لخوا د سه شنبه پورز شریک کړل شوی نوټیفیکیشن یا اعلامیه نمبر SRO 1/2018 2000 دریشتم لمخه 10% ټیکس فیس په هغه توکو لګولې کوم چې د پاکستان د لارې به افغانستان ته وړل کیږي او دا په اډوانس کې یا راتلو نوړان دی ورکړل کیږي. خو په تور خم کې افغانستان پاکستان ترانزټ ټریډ سره د شو خاطر 15 کال راځي تړلې ګلاب خان شینواری مشال لیډو توای دا غو راهدارې سہولت ته او هیوادونه یو بل لور کوي او په دې هیڅ ډول ټیکس یا فیس نه وی. وای دا پریکړه به ګنشمیر سوداګر مزدوران او نور خلک اغیزمن کړي.
سره جسمون په نظر باندې ډیر زیات خلک، ډیر زیات تجاران او کلیرنګ ایجنټان او مزدوران او دا خلک پر سره به سوره کیږي او هغه باندې اثر غورځوي، ځکه چې ټیکس په لګیږي نو بیا به افغان تجاران نو زه خو ما نظر دا وایي چې بیا به په ترانزټ کې مالونه نه راوړي. افغان ترانزټ کې خو مختلف ملکونو نه لکه چاینا شو، دوبۍ شو، جاپان شو، انډیا نه مختلف شیان راځي، خوراکي مواد هم راځي، الکترونیک ګوډ هم راځي، فرنیچر راځي، نو ډېر غټه سر به پولويږي.
قاعدزم پونتون اسلام آباد کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال مشال لیرو توای چې دا پریکړه د معاشي نزیاته سیاسي ده او د سر به قاچاق د کمیدو پرځ نور هم سیوا شي.
اصولا خو په دې باندې ټیکس نه پکار سبا آی تھنک د پاکستانی ګورنمنت او افغانستان ګورنمنت په باندې کې چې کم ایشوز روان دي نو دی زما په خیال یا د پرشر ټیکټکس او جی یا اني ریزن چې نه هو دا ټریف لګولې نه دلته چونکی مقصد دری زیات پولیټیکل لے نو د دې سره د افغانستان او د پاکستان د ګورنمنت ټریډ ریلیشن شپ کم دی پای باندې اثر پیوزی زکات چې ډیفینیټلی مونږ ایکسپیکټ کوچ افغانستان ګورنمنت د طرفه هم سر ریسپانس راتلی شي چې کله دا ټریف سیوا شي نو کدا ټریف سیوا شي نو د ریوینو نه زیات چې د سمګلینګ چې د اب نورم زیات سیوا شي زکات چې تا کاست اف ډوینګ ټریډ هغه سیوا کړو نو خلک به زیات چې سمګلینګ طرف ته ځي ته د پیدې په ځای مونږ ته نقصان زیات راځي.
تګه ډول په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر انجینئر مقصود انور مشال لیډو ته په دې باب لوای
پاکستان چې دی هغه باوند دی انټرنیشنل ټریټیز په مطابق کې وو چې هغه افغانستان ته راهداری یا ترانزټ غي سہولت ورکړي. بلې چې لینډ لاک ملکونه چې دی هغه د پاره د غونډي چې دی چا سره چې بندرګای نو هغه نه خامخا به ورته اجازه ورکړي. چې خبره ده دې چې تاسو ډیوټیز سټراکچر خدا سره نه دي چې 10% باندې بدا هغه سمګلینګ به روکوي. سمګلینګ بندول د پاره ضروری دی چې تاسو بارډر فورس شدید کنټرول کی او شهر واپس رانه شو.
خو دا پاکستان حکومت او دا کسٹم محکمہ دا دریز لري چې په لوزنامه کې داشته دي چې حکومت دا ډول پریکړه کول شي او بل دا چې د پریکړه مخه د دوه هوادونو ترمنځ قاچاق مخنیوي او مناسب ټیکس نظام قائمول دي. پاکستان تر دې مخکې هم له افغانستان سره اقتصادي مرستو په توګه د کال 2021 د اگست په 15 کابل کې د طالبان حکومت راتلو راسي د میوه او سبزیانو په ګډون په بیلابیلو اجناسو ټیکسونه او محصولات معاف کړي وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګرو د اکتوبر پر 3 نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ ټریډ مینجمنت سیستم په نوم منصوبه پر خپل وخت مکمل نه شو او تعمیراتي کار یې د ځنډ ښکار شوی. د سوداګر وایي د دې منصوبې د تعمیراتي کار له کبله سړکونه ویجاړ شوي. په تورخم کې ترې ترافیکي ستونزې هم زیاتې شوې. بلخوا د نېشنل لاجستکس او کسټم چارواکي وایي په دې منصوبې 80% کار مکمل شوی دی. تفصیل فرحت شینواری راکړه.
کسٹم چارواکی وای چې د راهداري دی منسوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنت بانک خو شاشپارس بلیونه روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ویلی وو چې د جولای د منیټې پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو له وجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار ده کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر آف کامرس اینډ انډسټری زیاده تجارت او صنایعو خونې یو عهدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دواړو خواو ته د مالونو د ګاډي په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
د وخت تاجر ته هم دا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارې یا 1300 لارې پورې رفت مت شوی دی، هغه ډیر رقم شوی دی 300 تم راشي. نو تاجر دا خواهش ته چې دلته د پروسیس زر شي، لارې دې ساره نشي، به شک دواړه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شو نو پروسیس په خشي دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیان هم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د زنډ کار دی او لویو ګاډو د زید نشټوالي لامل تورخم او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو قطارونه ولاړ وي.
تر پیښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو، خلک، بیماران، هسپتالونو لارې، لوکل روډونه دي، دا بندې هر وخت په سرکونو کونو باندې ټریفیک جامی. دا ټول لامل چې د پتورخم کې د کنستراکشن وجه ده چې دا د زنډ کار شوی دی او دې وجه نه مشکلات عام ولسته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاری، خو هلته د دوه طرفه ترافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زنډ کار شوی، خو اوس پرې د تیرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې. ادارې د اکتوبر په 4مه په خبر کړي یو رپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیزې لرلی شي، د رپورت په اړه د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لاسویلو ډډه وکړه، ویل چې راتلونکي منتخب حکومت یې په اړه بیان ورکولی شي. تفصیل ملیحا مرزادہ راکوی.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 4مه په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کم شوې ده. ادارې په رپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي، سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد د بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې. څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزی خبریالانو اتحادیه فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوی یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري. مستقبلا هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبر کی باید انٹرنیٹ آزادی
شہزادہ ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې شفافیت لپاره دی د مصنوعي ذہانت استعمال منظم کړي د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
ملی امرزا و تاسو رپورٹ وړاندې کوو د رواني غړې نوی برخه تر ورسو تاسو ته د خبرونو لنډیز وای. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مش ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دی په خپل خوخه وزي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوختي د اکتوبر په 3 مې په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون نافذ کونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور وباسي. د نومول په وینا د نومبر د لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. پیسن آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وای چې په پاکستان کې لږ تر لږه څلور افغانان تر گرفتاری وروسته مړه شوي دي. په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اکتوبر پر 3 په بیان کې د افغانانو پر نیولو زورونو او ورکېدو پر پیښو خفقان خوولې دي. د پاکستان نگران حکومت د طالبانو د سفارت د بیان په غبرګون کې لا څلور وسه سند ویلي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوې بندیزونه اعلان کړې ده. دغه اعلان لمخې له کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانو د لیږولو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټي پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره په سوداګرۍ نوې بندیزونه به په هغو سامانونو لګول کیږي چې د حساسو شیانو په فهرست کې شامل دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لار د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنت سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځان ښکار ده. د پاکستان افغانستان د ګډ چمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز یو مشر شاید خان پور مشالو کوي چې په دغه منصوبه د کار ودرېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده. خو د تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل یو چارواکي پون مشالو کوي چې په دې منصوبه 80% کار پوره شوی دی. د پاکستان فوجوای پرون د خبر په کومه په ټانکی د خفیا معلومات پر اساس عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال او وجدي دي. د فوجا مالکو دفتر پرون د خبر او ور کړی دي. او سبا په هند کې د 50 اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي پیلې کې ټاکل شوی چې د انګلستان او نیوزیلند لوبډل د گجرات احمد آباد کې په نریندرا مودي لوبغالي کې یو بل سره مخامخ شي. پاکستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر پر 6 له نیوزیلند سره او افغانستان به د اکتوبر پر 8 خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. ساسو پام د نور رپورټونو په لور راکړم. د اکتوبر پر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نور هیوادونو په سر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وشوي. خو د دې ورځې لمانځل باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې د تشدد پیخي ثبتېږي. سیړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د عدم تشدد لپاره کار سم نه دی کړی ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا د پاکستان حکومتونو ویلي چې د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او اقدامات پورته کړي دي. نور حال انیس اجمل لاکوي
په خیبر پختونخوا کې سیلونکي وایي چې د پښتنو په سیمه کې د عدم تشدد لپاره ډیر کار شوی دی. خدایغه باوجود په پښتون مشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي وشنې په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتېږي او نوې بڼه خپلوي. سیلونکو د خبره د اکتوبر په 3 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د اکتوبر په 2 د عدم تشدد نړیوال ورځ ولمانځل شوه. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په سر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د عدم تشدد نړیوال ورس خو المنزل شي زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي. خدایغه باوجود په ټولنه او په ځنګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخته راسي. دا چې د دې وجوهات سدي په ډېر لیکوال او سیلونکو نور الامین یوسفزي د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې په پښتون مشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد په تعلیمي نصاب کې لنورو کامونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لا قانونیت، د ریاستی ادارو لولس سره ناسمې رویې او په قبایلی سماج کې انتها پسندی منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. اغه د همویل چې کله د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستی ادارې په امنیتی او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانون دي نو هغه د نومریک لایف نه یا د خانه بدوشه نه چې دنو قبایلی ژوند ته تللی وي او بیا قومي ژوند ته تللی وي. د بد قسمت یې نه پښتانه چې کله د خانه بدوشه د ژوند نه قبایلی ژوند ته راغلل نو داغې قبایلی ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو خو بدی باندې بلا یرغلګل راغلل او مسلسل یې په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغې سره داسې وشو چې دی جینس کې تشدد ور داخل شو او د تشدد نه یو بل لطیف بچی پیدا شي چې هغې ته دی غیرت وایي. دا هم د تشدد بچی دی. نو د پښتنو ټولنه کې 15000 کاله مخکې غیرت نه و کې پتو د دې پټ چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مره تشدد نه و او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړي یو. بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو نو چې هغه به کاریو په حمله کوله نو مونږ په کې منځ کې اسې دلیدو. د هغې د وجې نه زمونږ جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا داسې وشوه چې دلته عربیان راغلل نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی چې مونږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې او قوم ویر ځان ته ګناه وګڼل شو.
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2مه ځکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شوه چې په دې نیټه د هند آزادۍ د تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفې سالار موهنداس کرم چند ګاندي چې پر مهاتما ګاندي مشهور و د پیدایش ورځ ده. مهاتما ګاندي په هندوستان کې په 20مه پیړۍ کې د عام پوهاوي للاري د سولې، زغم، امن او د عدم تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې او هم د دغه مبارزې للاري په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما ګاندي په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا باچا خانم یادیږي د عدم تشدد د فلسفې خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سوله ییزه مبارزه پیل کړې وه او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د عدم تشدد منونکي وو او هم په دغه لار کې سو وارې بندي شوې دي. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د عدم تشدد په فلسفه پی ایچ ډی کړې ده د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدم تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلی دورستو ورو ورو کمزورې شو ځکه چې باچا خان بندي شو او د عدم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینې پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خودی خدمتګارو پورونو ته پاتې شو او ټولنه کې خور نشو ځکه چې یو نوې آئین راغی، یو نوې ملک جوړ شو، قانون راغی. علمیه زمونږ د ملک چنن سبا دونه تشدد سیوا شوه دی چې په پورونو کې نن ما په کلاس کې وې چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزي وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا نو به ته نه خپته لیدا نو تی رضا کنه او دا تک سړی وینې دا به ته نه خپه ولیدل نو د دې خزي دا وجه نه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کوي. یعنی دا اگر دو کال زوی ته مونږ کته دل زکه چې د مور پلاش باندې هغه ناس ته تاسو هغه تصویرو کته دل کنه بیا دلته لاندې د میدانی لاخو کې ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانه چرین هسپتالونو تانه دواړو ته ورشه نو تبه چې خدای پاک دلته خو بل شیز نشته بغیر د تشدد نه. نو دا سیوا چې شو نو داغي وجمدار چې دلته مونږه ګلوبلایزیشن ته ورلو دلته مونږه ټولنه قابلیت نه دوتې د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې لپاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږه معاشري نه راټولې نه تشدد لري کو.
سیلون کې فائق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې عدم تشدد یوازې د یوې سیاسي ناری په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنه ته زیان رسیدلې ده.
په کورونو کې، په کلو کې، په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو، په ونه مړی کوو، په چرګه باندې مړی کوو، په غوا باندې مړی کوو، په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کېبه او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیست ځمکه باندې 15-15 کاله، 30-30 کاله دښمنۍ روانې. زمرګرو سره سره ټوکې کوم هغه خلک کوم چې ځان ته د عدم تشدد ډیر کلک او کوټلی پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوري نو اغیم درې او څلور او پنځه مړی کړي دي. نو په کور کې تشدد کوو او په قامي او په ملي مسایلو باندې، په وسایلو باندې، په شتمنیو باندې، په دې کې مونږ بیا د تشدد کوو.
سیډون کې وایي چې په پښتنه ټولنه کې د عدم تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوری ادارې او جمهوری قدرونه هغه څه ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوي دي. خو د پاکستان حکومتونو تل دا ویلي چې له نصاب یې د کرکې خپرولو مسمونونه لري کړي او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو.
مشال لري تاسو غوږی له غیر سوچ په سواد چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د جنکو په کرکټ کولو بندیز ولګاو او ټاکل شوی لوبای بند کړه. په سواد کې د جنکو د لوبو پاړه ځای خلک لوبغاړي او حکومتي چارواکي وای دوی د جنکو د لوبو حق مني خو د دغه لپاره د لوبو جدا جدا میدانونه او سانتیابي پکار دي. ځای خلک وایي چې په اسواد کې د جنکو د لوبو لپاره پر ولسی کچ سہولتونه نشته ملخو حکومتي چارواکي وایي دوی د جنکو ته هم د لوبو موقع ورکوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په سواد چارباغ کې د اکتوبر په اولنې نیټه د جنکو ټاکل شوی کرکټ لوبه د سیمې سیاسي مذهبي مشرانو او ځای خلکو په زور زبردستۍ بندول ورسته. په دغه میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوه. د سواد په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د 12م جمعات پورې لوبي کیږي خو ټول سواد کې د جنکو او خځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شو. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکی نازیا وای چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوخی چې مونږ کرکټ وکه پای کې خط کړی بیډمنټن د قشان والیبال خو په هر کالج او په سکول کې د قشان ته په پارکس کې دیس گراوندز نشته چې دا جنکو د پاره دیس لوبي او دیس ماحولی په پرده کې چې هغه دیس د خپل لوبي د کرکټ کې او بیډمنټن کې نو په کار ده چې دیس وې. زیاتر لکه زم په کالج کې هم ډېر شي جنکې دي چې هغه وې چې مونږ کرکټ خوخته خو دې سمون د پاره ماحول نه دی چې مونږ کرکټ وکړو. نو زیاتر چې زمونږ فری کلاس نه مونږ د سې بیډ بال راوخلو نو په کلاس کې جنکې کوي فری کلاس ورزان پسې جوخ کې.
په سواد کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه سوي دغه پښتنه مو د سواد سیدو شریف ابتخار علي نوکړه چې لوريانې په کالج کې زده کړې کوي وایي چې د جنکو هم هغه رنګه د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی خو څنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګه جدا د لوبو میدانونه په کار دي.
د ما لور دغه هغه سکول کې چې پای کمل ته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکې او لکان په یو ځای کې دغه شي باقی خدا ټیک ته چیرې سپورتس لګه نه کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کی اویلیبل کی ولا د سرغزو مې چې در د کمل لوج زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړې کې دا ځان دا سپورتس دی ورته ځکه چې تاسو ګورې نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بده دی دغه نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی 14 نه باو کی نو په غزيات په هغه کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند ته راځي خو چې په هغه کې د نارینه او د لنی او سب زنانه ای پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د دولت فاونډیشن مشره وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټی کې جنکې لوبي کوي دغه د هغوی حق دی دا وای.
زمونږ آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته که زنانه او کاغه ناری نه خود دی به برابر حقونه په دی وجباندی دا وس د سټیټ ذمہواری دا چې د دې د حقونو تحفظ وکړي په دې سي موکو باندې دي ته سکیورټی فراهم کړي او ریاست دې زنانو ته دې سي پلی ګراوند څنګه د نارینو د پښه د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کړي کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او قبل پیسفل انوایرنمنت وي خو چې د دې په کې خپل لوبي کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډیډو ته وای چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامی لوجه بند کړی شو وا. حکومت او ضلع انتظامیا جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول منی.
زمونږ بچیانی چې دی هغه د کوم ضروری دی لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی نو کده ماشومانو د کرکټ میچ یا د هکې میچ دلته ناغه با قاعده داغه د پاره د ضلع انتظامیه دا زمواریده چې داغه د پاره د پردی تنظیم مو کی او اغه د پاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره سمره مونږ نه کی دیشي چې زموږ د روایتو مطابق او زموږ د پښتو چې کم کلچر چې د داغه مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره داغه مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو لا دا میچ منعقد کوو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبي په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا خزو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازه نه ورکول کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبي ودرولای شوې او په دغه باندې باز نړیوالو د بشري حقوقو ټولنو سخت نیوکې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راکینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو د پر پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي. د بر جنوبی ورسان د شکتوی سیمې خلک وای چې هلته جرمونه زیات خو پولیس کم دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده او هغه هم ډیره لري په لداکې پرته ده. وی وختونه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړه کړي چې عملیا پکې پوره وي. ځای انتظامی ویل چې په شکتو کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پوره د پولیس تڼا نشتا او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
مشکلات پیشی دے پولیس پا حوالا نو یہ دے پورا دیر دے لادا تدریمی لادا تقریبا دے شکتوی نات 70 کلومیٹر لرے پروتائی نو پچار دادو چے شکتوی شے تحصیل بیلڈنگ ہا جوڑ شی اور سرا دے پولیس تانا ہا جوڑا شی چے خلق آگا کم بنیادی ضروریاتی چے آگا ویریفیکیشن وی آگا ایف آئی آر وی آگا بلا تدا تے خبر آوی دے لا انفورسمنٹ پا حوالا مندے چے خلطا ورا تا فخپل چوکاٹ بندے سہولات موجود شی.
دے سراروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چې د سویلی وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کې زیات شمیر کسان د خپل ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په واجه یې پسیمو کې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغه دولت اټونه دو په ماکین او په لادا باندې اټونه دو په سرویکی باندې او په تیار ځ باندې دا څټونې دي په دا باندې ته 2800 پر لګبګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سراروغه چې کیما اټونه دو په دا باندې 500 پر کسان تعینات دي خو په داک شي په اټونه باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یودوا کا ساته کوټکی په چوکۍ باندې یودوا دی مارغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټی کوي. نور ټوټل چکیم دي دغه په ډپټی باندې حاضر نه دي. حالات ریس پر ریس خرابېږي په علاقه کې غلي حقېږي ترانسفارمرې وري د اپر وزیرستان ډی پی او چکیم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه دا ده چې ډی پی او د خپل ضلع ته لور شي په خپل ضلع باندې د دفتر جوړ کړو په دغه رنګا پولیس لاین د ها په خپل علاقه اپر وزیرستان باندې آکا په ماکین وی کا پلاداوی کا سراروغا وی کا بل ایریا چې چیر شي هوي پولیس لاین ها پښتنو نظر نظر جوړ شي چې څوره پولیس دي دا د حاضر کړی شي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې وشتنه د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتی د پوره وو د تړونې منظوري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے اور دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے ضرب شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چی دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا دیر یو اہم زیبی چی زمان ٹول کار چی دے آگا پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی. آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ ود ڈی پی او آفس آگا اس یو سور از میٹنگز دی انشاءاللہ با فائنلائز شی.
دی سویلی وزیرستان پر اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چھ پزیل اکشی دے پولیس نظام فعال کاولے دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی چھ پولیس یہ پخپلا دے ضلع امن حالات شکاولو قابل شی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي جمعیت علما اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درې منټه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا تور رد کړ چې ګینه هغه انتخاباتو ته تیار نه دي، نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې د انتخاباتو پر مهال د سخت یخنې مسله راپورته کړې ده. بل خوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټابلیشمنت سره د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي، او بل خوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات دي نور وزن ډبل شي، نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندۍ منظوري ورکړې وه. دا لاغري سودا چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي. نور تفصیل په خبره غلام غوسره کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنې دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځنډ ښکار شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحیوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلې ځلې ممکن نه وي. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن دې خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنې راپورته کړې دي او ولس دی هغه څوک وو پیژني چې د انتخاباتو نه تخته کوي. خدای جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 3 منیټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې دا تور رد کړو چې ګنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي.
جمعیت علماء اسلام پرنم د الیکشن مطالبه وا ننم دا او سبب هم وی یو لیډر نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اگر خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کارنا اگر صرف او صرف دی ملک دا گا موسمی صورتحال نا قوم آگا کئی الیکشن کمیشن آگا کئی دنیا آگا کئی چی پدی روزو کئی دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدی دے علاقوں کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گوندونو غختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی، نو ځکه دوی د نوی سرشمیرنی منظوري ورکړی و. خبریال او شینن کې لحاظ علی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو، په اصل کې هغوی هم نه دي تیار او هغوی هم د دې عمل حصه دي چې انتخابي عمل د تاخیر سره ښکار شي. جی وایي په دې کې جماعت د چې مخې ته راغلی دی دغه پښه مسلم لیگ نن هم ولاړ دی چې په جنوري کې د عام انتخاباتو نه کړی شي او دا د نور د تاخیر ښکار شي. غټه خبره دا ده چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکارو او هغه د نومبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختميږي هغه د وړاندې نه تقریبا د درې میاشتو تاخير تزي کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې نور مزید تاخير سره زما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریت عمل دی.
ځینې شینون کې د انتخاباتو د ځنډولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د اسټابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او تر دې دمه د اسټابلیشمنت نه هم لاره خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا محل په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د ځینو قضیو فیصلې اورولې شوې دي. په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا ویم چې الیکشن پر به ډېر داسې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولې چې سبا کیږي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې یو خبر هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کومه پارټي حصہ لی او کومه بنالي الیکشن به کیږي او کنه به کیږي نو د ټولو سوالونو جواب دلته اچھا سره هم نشته. هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کیږي.
د اگست په میاشت کې د ټولو اسلامیانو د تحلیل کې دل وروسته د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې د نننه د نومبر د 9 نیټې پوري نوې عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوې سرشمیرنې د منځوري وروسته د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوې حلقه بندیان کول وي او د حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 13 نیټه سرته ورسی او د هغې وروسته به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې
انتخابات کوي. مشال تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د اکتوبر پر دمه د خوست د غرغخت مرکزی لسیز د کوونکو د کیمیا یا کیمستری او بایولوژي په برخو کې خپل جوړ کړی ماډلونه نندارې ته وړاندې کړ او د ګډونوالو په مخ کې ځینی عملی تجربه هم تر سره کړې. د غرغخت لسی خوونکو او زده کوونکو چې د دې ماډلو او وسایلو په جوړولو کې مالی مرسته کړې و دوی د زده کړو سره سره عملی تجربه او مشاهده هم ګټوري وبللې. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
دا د خوست د غرغخت مرکزی او عالی لسی د ثانوي دورې زده کوونکو دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپل عملی تجربه د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې تر سره کوي. دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساينس په برخه کې عملی مشاهده سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي. د یاد نندارتون لارښود ښوونکی فیاض مرتضی مشال روډی ته وویل
دا موډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي. تجربه هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي. آینده کې موږ غواړو چې د فزیک او ریاضي په برخه کې هم د تورته نندارتون په لار وچو. خو دا برخه ځانګړي اختصاصي برخه ده. په دې خاطر موږ دا نندارتون راتون زنګړې کړې د همدې دوی برخې ته چې کیمیا او بیولوژي ده سره نږدې موضوعات لري. موضوعات یو دی بل زی دخل دی. په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندارتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړای دی.
خوستي ځوانان وایي د نن ورځې زده کوونکي د سبا ورځې ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی ډګر کې خیزده کړی وو. کی د غرغخ لسی او تنز کوونکي سمیر افتاب وایي
نور زکمو ته پیغام داده چې دوی زموږ نه تقلید وکړي هم دا ډول کړنې را منځ کړی خپل هوا د خپل ولادت ولاس د خپل مکتب او د خپل زده کوونکو لپاره دا ډول خې کړنې وکړي. ځکه د اوس چې موږ د موډلونو جوړ کړی نو دا د زده کوونکو د خې زده کړې او خط تدریس په انتقال کې موثر ثابت کېدای شي.
خوستي خون کې وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیر شي هغومره ژر دا هیواد په سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ځان بسیاني ته نږدې کیږي او د خلکو پوهه ورسره لوړیږي. د غرغخ لسی عامر ګل رحمان ایوبزی
تماره غختل شي نو د هواد هر ابراخه بیا رسیدلې دو پوره مامورادو بیا موږ دی بلچا د احتیاج نه خلاص شو. نو خاصتا د معرف نه موږ دا وختنه دو چې د معرف وزارت نه چې د معرف په ابراخه کې پټولو بخشو کې یعنی څلور ډپارټمنټ دی په څلور ډپارټمنټو کې باید دای خاصه توجه خاصه پاملرنه د مکاتب او توکي
د کتون کو پوینا سره دې چې په ورسته د ولسیزو کې د نور افغانستان پښان خوښ کې هم د خوانځي لپاره نبی ودانی او جوړولو د خونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او پاړینو تدریسي وسایلو د خوانځي سمبالښت ته پام شوی خو لا هم د پهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوي لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ